افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله د سات په خبرونو کوو. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده د یو لړ نوي تعیناتو په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره یې نوي والیان او مرستیالان هم ګمارلی دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپور کړی راغلي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري معین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همداراز د سمنګان پخوانی والی مولا عبدالاحد فضلي د فاریاب د والي پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رسالت د سمنګان د والي پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکۍ اختر دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2500 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د ماشومانو پر اوږو دی. لبل خو د ماشومان د ملاتړ ادارې سیب د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر شپږ میلیونو ته رسیږي. یو شمېر نور نړیوال ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د لیلام لارې د افغانستان د عامو سیند له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنو او ما تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغې حوزې د 6000 ټنو او ما ټنه استخراج شوو تیلو د پلور په داوطلبۍ کې 13 کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټون کوي. اعلان شو په دې اړه چې دغه تیل په څومره پیسو پلورل شوی څه نه دی ویل شوی، خو د ښاغلي افغان په خبره لومړنۍ قیمت شاوخوا 3.5 میلیون ډالره ایښودل شوی و. د شمال د تیلو په دې حوزه کې چینایي کمپنۍ پانګونه کړې ده. اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا تاریخي ونډه یادونه کوي. دا پریکړه ښایي په غزه کې پر روانې جګړې اغیز ونه کړي، خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي. د یو بل خبر له مخې، اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني ویلي چې په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل، اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغه حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د وزی عملیاتو د سمدستی بندیدو غوښتنه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د بلجیم صدر اعظم الکساندر د کرونن د خپل هیوادونو ترمنځ لسکلن امنیتی تړون لاسلیک کړ. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې موافقې له مخې بلجیم اوکراین ته په سږنی کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته برابروي. هغه همداراز یادونه کړل چې بلجیم به تر 2023 کال اوکراین ته 10 F-14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي. د زیلنسکي په وینا د دې الوتکو لومړی جوپه به په سکال اوکراین ته وسپارل شي. ښاغلي زیلنسکي پرون په مادرید کې د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچس سره هم ورته تړون لاسلیک کړل. دې تړون له مخې اسپانیا له اوکراین سره څه باندې 1 میلیارډ ډالره پوځي مرسته کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې 2 تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه به سبا د غبرګولي په نهمه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه د جمعې په ورځ د غبرګولي په 11 د کابل په وخت د ماښام په 9:00 بجو د سکاټلند په وړاندې وي. دواړه لوبې د ترینیدا او توباکو په پلازمینه پورت آف اسپین کې پلان شوي دي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ سکال په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې په پام کې دي، خو ځینې تمریناتي لوبې په ترینادادو او توباګو کې پلان شوې دي. نړیوال جام د جون له دوهمه د جون تر نهه ویشتمه پورې دوام کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به ورچې د ماشومان نملاتړې ادارې سیف د چلرن وای په افغانستان کې به روان کال شاو خوش پګ نیم میلیونه ماشومان له سخت لوګي سره مخ شي. په دغه ځنګ غالو ماشومان کې د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره څه کېدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب وای
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظسته کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په افغانستان کې یو شمېر سلاب ځپلي وایي د دوی لومړنۍ اړتیاوې لا هم سر پناه خواړه او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی دی. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروی او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال به شاو خوش پګ نیم میلیونه ماشومان تر سخت لوګ سره مخ وي. د ادارې په خپل نوي راپور کې د غرض ویلې سیلابونه وشکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای سږکال به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوړ ځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي. نورحال د فیروز عزیزي په رپورټ کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لاسو ماشومانو کې نږدې 3 د ناورین تر کچې له لوګي سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کیږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نه ل 5 کلونو کم وی له شدید خوارزواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل ل لوګي سره د اټکل سوي خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي دی، خو د نړیوالې ټولنې لاله ډېر مرستې پرته دا ګواخ بیرته رامسته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن پر راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې آی پی سی له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د ډبلیو ایف پی پر اکسپانډه نن سه شنبه د می 28 نیټه خبره سوي ویډیو کې د دغه سازمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بده مرغه سا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. ډبلیو ایف پی له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مومدیم خیمه هم نداشتیم.
سلابونه چی راغلل موک طول کرونا پری خود دلو خیمه تراو تختیدو. اولادونه می طول دلتا پراتی دی. خوراکیان طول ناروغان دی. دی زینو پزان او مخدانی را ختلی. خپل هم ناروغیم. سر درد زن دردیم. دکتر او درملو پیسی نلرو.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوې وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نېټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سږ کال په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډېر خراب بللی دی. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډېرې له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمېر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په دې اړه مخکې د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خطرناک دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کفلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کېږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې اضطراري پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځدي په کتابي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو لپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدوار میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او د غسې نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کېږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکه لوګي او سختۍ سره مخامخ دي، چې تقریبا شمېر 6.5 میلیون ته رسیږي. 6.5 میلیون ډیره لوړه شمېره ده. د خپل کورنۍ څخه کولای شي تر خپل وسه او دغه راز نور نړیوالو مرستندوی ټولونو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نورې سبد نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تکلبه 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د تخمین هم دغه مخکنی عامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحه کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف یې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میانو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د صحي شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي، پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لاړې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه و. دا چې په افغانستان کې زیان ګالي ماشومانو اون کورنۍ په څه ډول کولای شي چې په خپلو ماشومانو کې د ناروغیو د اخته کېدو یا د ناروغیو څخه هغوی وژغوري، په خپله څه کولای شي، او دغه راز نړیوالې ټولنې په دې باب مرکه و.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسپانیا، ناروی او ایرلند نن دی یو همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت پر رسمیت پیژند. تم ده چې د درې اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي چې د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په اوومه پیل شول نرموالی راولي. نور جزئیات له احمد انت کلاورو.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپאי ټولنه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپאי ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپאי ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپאי ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپאי ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیز بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر سیلابز په لوی دی دوی لومړنۍ اړتیاوې لا هم سرپناه خوړه او د څښاک پاکو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې وروستو سیلاب ځپلو سره د 200 زره یورو د مرستې په تړاو ویلي چې په افغانستان کې وروستو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر خلک به انکور کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې د زیمن شو سره د مرستو لپاره شاوخوا 14 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجړونکو سیلابونو شاوخوا یو اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپناه، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسیدونکي رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي خو دوی تر هر څه ډیر سرپناه ته اړتیا لري.
خلک بې کوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشې او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالي او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکي شکیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېری خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپناه ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې، موټر اصلا پرې تګ راتګ نه شي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکي ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
مردم برای فعلا به پولی نقد نیاز دارند.
خلک وس نقد او پیسو ته اړتیا لري ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ یې تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارول وړ نه دي. دلته د څښاک اوبه نشته، خلک نشي کولی اول د لیلام جامې پرې مینځي او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200 زره یورو د مرستې په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر شمېر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 20 زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرستې به د روغتیایي خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د مې میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400 زره یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د وروستیو سیلابونو د 80 زره قربانیانو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له لسمې څخه تر ولسمې نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1048 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له 10 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي وو چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري استل په وروستیو میاشتو کې دغه اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته
او دا خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسیږي. په کندهار کې د شالیمار دودی زمیله پیل شوې ده. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمد شاه بابا د سلطنت رئیس په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د غیږنونې سیالۍ هم ننداره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا 3 ورځې خلک غیږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي. نو 3 ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد 3 ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوای ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي د میله. دا د پهلوانان لپاره سپرسیات دی. د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځل کسبین بولداکو د 50 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لری راځي د غیږي د دغه د پارملې د پارو د خپل غیږي باسي.
تختپل ولسوالۍ مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ 15 کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو خلک وو توتو لراکلله، نو اوس بس 4-5 ورځې بس شی غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډیر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي راشو سوي دي. بلا دا ښه شایسته غیږي دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له 2 کلنۍ وچکالی ورسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتنونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
موږ تاسې د پلار د نیکه د وخت څخه دغه د توت مېدې د موږ سره